د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی وایي دوی له نړۍ سره اقتصادي او ډیپلوماټیکو اړیکو ته چمتو او لیواله دي. هغه دا خبره پرون د خوست په صبریو ولسوالۍ کې یوې غونډې ته په وینا کې کړي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت د سراج الدین حقانی له قوله لیکلي دوی د نړۍ د هیڅ هیواد لپاره ګواښ نه دي او د دوه اړخیزو مثبتو اړیکو د پاللو ظرفیت لري. هغه دا هم ویلي چې نړۍ د افغانستان سره خپلې مرستې او تنخواهي پروژې بیرته پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو لخوا د دینی عالمانو په نوم په جوړه شوې غونډه کې د دوی مشر حبت الله خونزاده ویلي وو دوی به د بهرنیو فرمایشاتو نه مني، خو د اختر په مناسبت خپره کړې اعلامیه کې بیا له نړۍ سره د ښو اړیکو او تعامل غوښتنه کړې وه. د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق وایي د بیړنیو روغتیایي تجهیزاتو نوې بسته یې ترلاسه کړې چې د 2,13,000 افغانانو اړتیاوې پوره کوي. په افغانستان کې د دې اداري څانګې پرون په خپل رسمي ټویټر لیکلي دوی به په افغانستان کې د بشري بحران له اغېزمنو شویو سره خپلو مرستو ته دوام ورکوي. په وروستیو کې د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو ویلي د افغانستان تر نیمایي زیات وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. طالبان ویلي په افغانستان کې د روان بشري بحران د حل لپاره له بیلابیلو ادارو او هیوادونو سره تماسونه ټینګ کړي دي. طالبان ادعا کوي چې د داعش هغه غړي نیولي کوم چې په وروستیو کې د افغانستان له خاورې په تاجکستان او ازبکستان توغندي ویشتلي وو. طالب ویاندویانو رسنیو داستول شوی خبر پاڼه کې چې یوه کاپي ازادي راډیو ته رسیدلې لیکلي دا کسانی وړ مشپ د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ په قنجغه سیمه کې نیولې دي. اعلامیه د نیول شویو داعش وسلوالو شمیر 15 تنه ښایي او زیاتوي. درې تنه نور له دوی سره د جګړې پر مهال وژل شوي دي. طالبانو د نیول شویو کسانو د اعتراف ویډیو هم خپره کړې ده. وایي له دوی سره یې وسلې او مهمات هم نیولې، خو داعش ډلې په دې اړه کومه تبصره نه ده کړې. تر اوسه 2 ځله ادعا شوي چې د افغانستان له خاورې د ازبکستان لور ته توغندي ویشتل شوي چې یوه پیښه یې د ازبکستان د حکومت لخوا رسمن تایید شوې ده. د افغانستان محلي رسنیو راپور ورکړی چې په تیرو 3 ورځو کې افغانستان ته 1,200 کسان له ایران څخه ستانه کړل شوي دي. رسنیو د نیمروز د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست لپاره د طالبانو د رئیس مولوي صدیق الله نصرت په حواله راپور ورکړی چې ویلي دي ځینې راستانه شوي کسان د نقدي او نورو ضروري مرستو ترلاسه کولو لپاره د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM ته ورپېژندل شوي دي. په وروستیو کې په ایران کې میشتو افغان کډوالو ویلي چې د ایران د امنیتي ځواکونو لخوا ورباندې فشارونه زیات شوي دي. د افغانستان د باندې دا چې د پاکستان د خیبر پختونخوا چارواکي وایي پرون شنبه په دې ایالت کې 2 پولیس وژل شوي دي. په خیبر پختونخوا کې د پولیسو وایان ظاهر خان ازادي رادیو ته وویل دغه پولیس د وسلوالو کسانو په ډزو په باره کې وژل شوي او حمله کوونکي لسمي تښتېدلي دي. تر اوسه کومې ډلې د دې برید مسؤلیت نه دی منلی. دا پېښه داسې مال کېږي چې 2 ورځې مخکې په شمالي وزیرستان کې 2 دیني عالمان ووژل شول. دغه راستې د دوشنبه په بنو کې د سړک غاړې بم په چاودنه کې 1 پاکستاني عسکر ووژل شو او 4 نور ټپیان شول. او د ایران د بهرنیو چارو وزارت د امریکا پر 1,600 وګړو بندیزونه اعلان کړل چې په هغوی کې د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر مایک پومپیو هم شامل دی. پر پومپیو دا بندیز د ایران د یوې تبعید شوې مخالف ډلې د ملاتړ له امله لګول شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه وویل د مجاهدین خلق سازمان په نوم د ایران د تبعید شوې ډلې د ملاتړ خولو له کبله د مخکینی جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر مدافع وکیل رودی جولیانی او د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت پر پخوانی سلاحکار جان بولټن هم بندیز لګول شوی دی. د وزارت په خبره د 1,600 کسانو په دې نوملړ کې د امریکا د کانګرس غړي هم شامل دي. مجاهدین خلق سازمان د ایران د اسلامي رژیم د ړنګېدو پلوي کوي. د دې خبرونو تفصیل زموږ پر ویب پاڼه رسول شي. ازادي رادیو ټکی کوم زموږ آدرس دی. کابل ته نن د ډبرو سکرو د صادراتو په اړه د بحث لپاره یو پاکستانی پلاوی راځي چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI بهرنیو او کورنیو چارو وزارتونو او د سرحدي ترمینالو استازي به پکې شامل وي. نن په افغانستان کې پر شاهي نظام د سردار محمد داود خان د کودتا 90 کلیزه ده.
تصادونه بالاخره سبب دې شو چې کودتا وشي.
په افغانستان کې د خبریالانو د نیولو دوام. طالبانو روزګان کې یو بل خبریال نیولی دی. او دا به هم واوري چې امریکا وایي د روسي پوځي پلاویو په تیرو 2 میاشتو کې 2 ځل ایران ته سفرونه کړي څو د ایران بې پیلوټه الوتکې وارزوي.
تر دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
زه امید زهیر مالیم د پاکستان یو پلاوی نن افغانستان ته سفر کوي څو له افغانستان پاکستان ته د ډبرو سکرو د صادراتو پر موضوع بحث وکړي. ځنیو پاکستانی رسنیو راپور ورکړی چې دا به دوه ورځنی سفر وي چې ظاهرا د ډبرو سکرو د بیو د ټیټولو په هدف کیږي. طالبانو تیره جمعه ازادي راډیو ته وویل د ترانسپورټ له لګښت سره د یو ټن صادراتو ډبرو سکرو بیه $280 ته لوړه شوې ده.
پاکستانی رسنۍ وایي د دغه پاکستانی حیات مشري به د سوداګرۍ وزارت مرستیال محمد صالح احمد فاروقي کوي چې نن یکشنبه او سبا به په افغانستان کې د ډبرو سکرو پر صادراتو له طالبانو سره خبرې کوي. پاکستان ویلي دی له افغانستان څخه د ډبرو سکاره د خپل برېښنا د تولید لپاره کاروي او د افغانستان سکاره ورته ارزانه تمامیږي. په پاکستان کې په روسیو کې د برېښنا پرچاوي زیاته شوې ده او د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي د ډبرو هغه سکاره چې له افغانستان بې درېغه دغه هېواد ته روان دي د کیفیت له مخې ډېر ښه دي او پاکستان ته ارزانه تمامیږي. ښاغلي شریف د دغو سکرو په انتقال کې د نظم غوښتنه کړې وه. د رسنیو په حواله د پاکستان په هیات کې به د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI، بهرنیو چارو وزارت، کورنیو چارو وزارت، د سرحدي ترمینلونو استازي او نور کسان شامل وي. وروسته له هغه چې پر طالبانو انتقادونه وشول چې د افغانستان د ډبرو سکرو د بدریغه لیږد مخه نه نیسي، تر یوې میاشتې په لږه موده کې د ډبرو سکرو په بیو کې د زیاتوالي خبره وکړه. طالبانو مخکې ویلي وو چې د ډبرو سکرو د یو ټن بیه یې له $90 څخه $200 ته پورته کړې، خو د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت ویان اسمت الله برهان د شنبې په ورځ رسنوي ته ویلي دغه بیه د ترانسپورت له لګښت سره یو ځای $280 ته جګه شوې ده. د برهان په خبره له افغانستان څخه په ورځ کې 10,000 تنه د ډبرو سکرو پاکستان ته صادرېږي. خو رویټرز خبري اجانس وایي له افغانستان څخه د ورځې په متوسط ډول له 1200 تر 4,000 تنه سکرو بهر ته په ځانګړي ډول پاکستان ته وړل کیږي. د راپورونو له مخې د سږ کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د طالبانو حکومت یوازې د سکرو د صادراتو له لارې $30 میلیون مالیه ټوله کړې ده. د راپورونو له مخې په افغانستان کې د سکرو 80 کانونه موندل شوي، خو یوازې له 18 کانونو څخه سکاره استخراجېږي. د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور له مخې د افغانستان د ډبرو سکاره په ټیټه بیه پاکستان ته صادرېږي او دا کار د ګڼو افغانانو له مخالفت سره مخامخ شوی. طالبان وایي د ډبرو سکرو په برخه کې له کوم هېواد سره قرارداد نه دی شوی، بلکې دغه سکاره د خصوصي شرکتونو لخوا پاکستان ته صادرېږي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن په افغانستان کې پر شاهي نظام د سردار محمد داود خان د کودتا 90 کلیزه ده. 90 کاله مخکې په همدې ورځ د وی پوځي کودتا په نتیجه کې د افغانستان شاهي نظام ړنګ کړای شو او د سردار محمد داود خان په مشرۍ جمهوري نظام واک ته ورسید. ځینې کسان فکر کوي چې دا کودتا وتوانېده په افغانستان کې نورو تحولاتو او جریانونو ته لار پرانیزي، خو ځینې نور کسان بیا دا کودتا په افغانستان کې د نورو بدمرغیو پیلامه ګڼي. دا هم په دې اړه راپور.
د سردار محمد داود خان په مشرۍ لومړنی جمهوري نظام 90 کاله مخکې په همدې ورځ شاهي نظام ړنګ او د وی پوځي کودتا په نتیجه کې واک ته ورسید. پخوانی ډیپلومات غوث جانباز وایي د دې کودتا دوه عمده علتونه وو، یو د پخوانی صدر اعظم محمد داود خان او پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه ترمنځ تضادونه او رقابتونه، او بل هم د چټکو اصلاحاتو غوښتنه.
محمد داود خان ټینګار کاوه چې په افغانستان کې باید ژور هر اړخیز او چټک اصلاحات او تغییرات او اصلاحات راشي، ریفورمونه راشي. خو په بل خوا محمد ظاهر شاه او د هغې طرفدارانو ټینګار کاوه او دای منله چې په افغانستان کې باید اصلاحات او ریفورمونه وشي، خو دا ریفورمونه او اصلاحات باید طبیعي متدرج شکل ولري او شرایط ورته برابر شي. دا تضادونه بالاخره سبب دې شو چې کودتا وشي.
دغه کودتا چې ځینې کسان یې پوځي کودتا او ځینې نور یې سپینه کودتا بولي، داسې وخت وسو چې د افغانستان د وخت پاچا محمد ظاهر شاه د ایټالیا په سفر وو. پاچا ګل وفادار وایي د کودتا په ورځ د محمد داود خان او هغو قطاعاتو ترمنځ د مخابرې له لارې د ارتباطاتو مسؤل و چې په کودتا کې ښکېل وو. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د له مخکې د کودتا په څیر د یوه لوی تحول د امکان اټکل کړی وو.
د کودتا د کډونه تقریبا یو نیم کال مخکې زه خبرم چې داسې یو تحول په افغانستان کې راځي. نو په دغه ځای کې اصلي هدف دا و چې داود خان په مشرۍ داسې یو نظام چې د شخص نه سیاسي قدرت خلکو ته انتقال شي اصلي هدف دغه و. چې
خو پخوانی پوځي احمد خان اندړ وی د سردار محمد داود خان په مشرۍ کودتا د دې سبب سو چې په ورستیو کې یو لړ نور سیاسي او پوځي تحولات راسي.
د دغه بدبختو اصلي لامل د سردار محمد داود خان هغه کودتا و چې زموږ په یو ډیر ښه دیموکراتیک مشروطه شاهي چې د خپل ترزوی شاو الحضرت محمد ظاهر شاه کله چې په غوښتنې د کودتا وکړه وروسته لغنه سردار محمود داود خان باندې همو خلکو کودتا وکړه چې له ده سره په کودتا کې یو ځای و.
خو پاچاګل وفادار وایي په دې کودتا کې نورو ډلو ټپلو او کیڼ اړخو همکاري نه وکړي. یوازې فیض محمد چې وروسته د کورنیو چارو وزیر سو او بل هم سید محمد ګلابزوی مرسته کړې وه. که څه هم ځینې کسان د سردار محمد داود خان په مشرۍ کودتا په افغانستان کې د نورو سیاسي او نظامي تحولاتو پیلامه ګڼي، ځینې نور کسان بیا د شاهي نظام ړنګېدل د افغانستان په ګټه او لیوي کورنۍ څخه د قدرت اخیستلو په معنا بولي. زما بریاوي
که تاسو په خپل شخصي ټولنیز او یا ښوونیز ژوند کې یو وړه بریا هم لرئ او غواړئ له نورو سره یې تجربه شریک کړئ، موږ ته خپل پیغام راولېږئ.
له پیغام وروسته موږ تاسو سره اړیکه نیسو. د بریا پر راز مو خبرې کوو او مرکه مو په ازادي او اوریدونکو پروګرام کې خبرو.
د شمیرې ته لاندې پیغام ثبت کړئ: 00422114315.
شمیره بیا تکرارو: 00422114315.
ازادي رادیو او ری طالبانو پر روزګان کې یو بل خبريال هم نیول دی. په دې ولایت کې د طالبانو د امنیه قومندانې مسؤلان وایي د خبريالي د اخلاقي جرم په تور نیول دی. خو له دې وړاندې هم طالبانو په دې ولایت کې یو بل خبريال نیول و، خو له نږدې دوه میاشتو بند تیرول وروسته د طالبانو محکمې هغه بې ګناه وباله. هغه په روزګان کې خبريالان دې ډول نیونو ته اندېښمن دي.
د اورزګان ولایت د امنی کومندانی ویان هغه ولی قریشی نن ازادي راډیو ته تایید کړی چې د شمس الله شمس په نوم د یوې سیمیزې خصوصي راډیو دغه خبریال څلور ورځې وړاندې نیولې دي چې اوس مهال په زندان کې دي.
څو ورځې مخکې د شمس الله شمس په نامه یو تن خبریال زموږ د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی چې د اخلاقي فساد په تور نیول شوی دی. فضیا بشپړه شوې ده او محکمې ته سپارل شوې ده.
دا په داسیال کې د چيله دی وړاندې هم د غلطه طالبانو د خان محمد سیال په نوم هم د وی خصوصي رادیو او ټلویزیون خبريال نیولې وو چې تر سباندې دوه میاشتو بند ورسته د محکمې لوري بي ګناه ثابت سو او آزاد سو. د اورزګان ولایت ځای او مشت خبريالان د طالبان لوري د غډول نیونو اندیشمن کړي دي او دا د خبريالانو پر وړاندې توجیه بولي. په دغه ولایت کې د افغان خبريالانو د خوندیتوب د کمیټې مسول لطیف ظاهری ازادي راډیو ته ویل چې دغه ډول پیښو د خبريالانو پر روح او روان منفي تاثیر کړی دی او ډيري خبريالانو له دغه دوه پیښو وروسته خپل دندې پرېښي او له دندو لاس پر سر سوي دي. نوموړي له طالبانو غوښتنه وکړه د دې پر ځای چې خبريالان وزوروي باید د رسنۍ او خبريالانو ملاتړ وکړي.
لازم د دې نه چې د تر زندان ورسول چې بیا د زندان کې توشپی تیری کی د زندان ته چې د دې پر ځای دی باید رسنۍ ملاتړ وکړي. د رسنۍ سره کښینې د نږدې د غوی ستونزې او اندېښنې د نږدې واوري او حل لار ورته پیدا کړي.
اورزګان میشت خبريالان اوس د طالبانو غوښتنه کوي چې د شمس الله شمس په نوم دغه خبريال ژر تر ژره آزاد کړي.
په افغانستان کې د طالبانو لخوا د خبريالانو نیول کېدل کومه نوې خبره نه ده، بلکې د غبرګولي پر 22مه نیټه د بیپولي خبريالانو سازمان په یو اعلامیه کې وویل چې تیر یو میاشت کې په ټول افغانستان کې نږدې 12 خبريالان نیول شوي او زنداني شوي او هغه مهال دوی د خبريالانو په نیولو او همدا ډول د هغوی په خپل سري بندي کولو سخت اندېښنه ښودلې وه. د سازمان په خپل راپور کې له طالبانو وغوښتل چې د خبريالانو د خوندیتوب او ټولنیزو رسنیو قانون ته درناوی وکړي. تر خوای د مطبوعاتو نړیوال انسټیټیوټ هم له طالبان وغوښتي چې هر څه ژر نیول شوي خبریالان خوشي کړي. د انسټیټیوټ یو اعلامیه کې چې د ویلي وو چې 2020 کال له اګست وروسته چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي پر خبریالانو فشارونه زیات شوي دي. اعلامیه کې دا هم راغلي وو چې که څه هم طالبانو په پیل کې ژمنه کړې وه چې د رسنیو او بیان ازادۍ ته به ژمن وي، خو اوس مهال د قوانینو محدودېدو، د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي زیاتېدو، د دوی نیونې، ډارونې او په خپل سرې توګه نیولو په دې هېواد کې د مطبوعاتو ازادي له ګواښ سره مخ کړې ده. د مطبوعاتو نړیوال انسټیټیوټ په خپل اعلامیه کې د یو شمېر خبریالانو نمونه هم اخیستي وو او له طالبانو وغوښتي وو چې هر څه ژر دا خبریالان آزاد کړي، خو طالبانو سره له دې چې په ځلونو یې ژمنه کړې چې د بیان ازادۍ ته ژمن دي، مګر تر دمګړې پورې د افغانستان د ژورنالستانو او رسنیزو بنسټونو مدافعان وایي طالبان په خپل دغه ژمنه کې پاتې راغلي دي او هغه ډول چې اړینه ده نه دي توانېدلي چې د افغانستان کې د بیان ازادي او ترخوای د خبریالانو خوندیتوب ته ژمن پاتې شي. دوی دا هم وایي چې په افغانستان کې د رسنیو ازادي ورځ تر بله محدودېږي او محدوده شوې هم ده.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
واشنگتن وایي د روسیې پوځي پلاویو په تیرو دوو میاشتو کې 2 ځل ایران ته سفرونه کړي څو د ایران بی پیلوټ الوتکې وارزوي. ایران وایي په تیره فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې د حملې له پیل وروسته د تهران او مسکو ترمنځ د ټکنالوژۍ په برخه کې همکاریو کوم خاص پرمختګ نه دی کړی. د اوکراین په جګړه کې له بی پیلوټ الوتکو کار اخیستو مهم نقش لوبولی دی.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان پرون شنبه وویل په داسې حال کې چې مسکو په اوکراین کې د خپلې جګړې د پیاوړتیا لپاره د خپل پوځي زیرمو د تقویې هڅه کوي، روسي چارواکو په ورستیو کې 2 ځل ایران ته سفر کړی چې د د پوینا په ایران کې جوړې شوی بی پیلوټ الوتکې وارزوي. جک سولیوان په یوه اعلامیه کې ویل ایران د کاشان په هوایي ډګر کې د جون میاشت پر 8مه او د جولای میاشت پر 15مه روسي هیئت د بی پیلوټ الوتکو د دوه نندارو کوربه و. د سټیلیټونو لخوا په هغه تصاویرو کې چې د سپین ماڼۍ لخوا خپاره شوی د ایران شاهد 1/1 او شاهد 1/9 ډول الوتکې یا د الوتنې پر مهال یا هم د الوتنې ساحه ته نږدې تسترګو کیږي. سپین ماڼۍ د دې اونۍ په لومړیو کې ویلي وه په دې باور لري چې مسکو د سلګون بی پلوټ الوتکو د ترلاسه کولو هڅه کوي او ټاکل شوی روانه میلادي میاشت تهران د دغو الوتکو د کارونې لپاره روسي ځواکونه وروزي. بلخه د امریکا د ملي امنیت شورا ویاند جان کربی وویل دغه بی پیلوټ الوتکې هم کېدای شي د سیمو د تثبیت او څارنې دغه راز هم د مهماتو د لېږدولو او تسلیمۍ لپاره وکارول سي. ایران تیر سه شنبه وویل د فبروري میاشتې پر 24مه پر اوکراین د روسیې تر حملې وروسته د تهران او مسکو ترمنځ د ټکنالوژي په ډګر کې همکاریو خاص تغییر نه دی کړی. د فرانسې خبري اژانس په حواله د امریکا متحدو ایالتونو او متحدانو یې په ورستوي کې د هیمارس په نوم د هدایت کېدونکو توغندوی په ګډون د اوکراین ځواکونو ته زیات لیر واټنه توغندي ورکړي چې دغه ځواکونه وکړای شي د اوکراین په ختیځ کې د روسیې حمله شنډي او د روسیې پر اهدافو بریدونه وکړای شي. د اوکراین په جګړه کې د بی پلوټ الوتکو کارول د جګړې دواړو لورو ته مهم ښکاري. هم روسي ځواکونه هم اوکراینی ځواکونه له دغو الوتکو له لیرې واټن څخه د توغندیو یا هم د وړو بمونو د وشتو لپاره کار اخلي. دغه الوتکې د سیمو د تثبیت او څارنې لپاره په عملیات کې هم کارول کیږي. د اوکراین چارواکو ویلي کله چې روسي چارواکو خپل سرتیرو ته امر وکړ چې د اوکراین په ټولو ساحو کې خپل اقدامات سخت کړي، پرون د اوکراین په بیلابیلو ښارونو کې د روسي ځواکونو په حملو او توغندیو لږ تر لږه 14 ملکیان ووژل شول.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
کاناډا د نویو کډوالو د منلو لپاره د افغان مهاجرت ځانګړی پروګرام بندوي. د طالبانو لخوا د کابل تر نیولو راپدی خوا تر دې دمه د کاناډا تر 14,000 ډیر افغانان د کډوالو په توګه منلې دي او په تیر یو کال کې د هیواد د ژمنه هم کړې و چې تر 30,000 پورې افغانان به ومني، خو اوس یې نوې پرېکړې ګڼ افغانانو ته اندېښنې راپورته کړې. له دوی یو شمېر وایي چې نیمې کورنۍ په کاناډا کې او نیمې هم په افغانستان کې پاتې. تر خوا یو شمېر نور چې له کاناډا او د کاناډا د ځواکونو او ترخوا د دوی له حکومت سره په افغانستان کې کار کړی دی. اندېښمن دي چې کاناډا ته د دوی د لیک بهیر به د کاناډا د حکومت نوې پریکړه تر اغیز لاندې راولي.
یو کال وروسته له دې چې د کاناډا حکومت د افغانانو منل پیل کړل، سی بی ایس نیوز اوس راپور ورکوي چې اوټاوا د نویو غوښتونکو لپاره د افغان مهاجرت ځانګړی پروګرام بندوي. د سی بی ایس نیوز موندنې ښیي چې کاناډا حکومت د هغو 18,000 غوښتنلیکونو وروستۍ ارزونه کوي چې افغانان هیله لري د دې پروګرام له لارې دغه هیواد ته ولاړ شي. دا پروګرام نږدې یو کال وړاندې د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو لاسته د کابل له سقوط څو اونۍ وړاندې د لومړي وزیر جسټن ترودو له ژمنې مخکې چې 40,000 افغانان به کاناډا ته انتقال کړي رامنځته سو. د دغه پروګرام موخه د کاناډا د حکومت له نظامي او ملکي سکتور سره د افغان همکارانو خوندي ځای ته لېږدول و. خو لا هم یو شمېر هغه کسان چې د کاناډا له حکومت سره همکار و له نامعلوم برخلیک سره په افغانستان کې پاتې دي او د دغه هیواد قبولۍ ته سترګې په لار دي. له دغو غوښتونکو څخه یو تن چې د افغانستان په لویدیځ کې د کاناډا حکومت په مالي مرسته د یوې مرستندویه موسسې کارکوونکی و، د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو په لاس د حکومت د نسکورېدو په لومړۍ ورځو کې د دوی د نومونو لیست د کاناډا حکومت ته استول شوی و، خو تر اوسه نه دي توانېدلي چې له دغه هیواد څخه د دوی د دوسیې د منلو سند ترلاسه کړي. هغې د طالبانو په واکمنۍ کې د ژوند د خراب وضعیت په اړه داسې وویل:
دفاتر که شامل دفتر ما هم میشد، لیست کارمندا و اسناد از اونا به هغه دفترونه چې زموږ دفتر هم پکې شامل و، د کارکوونکو نوم لړ او اسناد د کاناډا حکومت ته لیکلي و. په تیرو میاشتو کې د کاناډا حکومت زموږ څخه د ځینو اسناد غوښتنه وکړه، خو څو میاشتې کېږي چې موږ ته کوم خبر نه دی راکول شوی چې آیا زموږ کار به پروسس شي یا زموږ د وتلو شرایط به چمتو کړي که نه.
د دغه راپور پر بنسټ کاناډا د تیر کال په اګست میاشت کې د طالبانو له واکمنۍ راهیسې 14,540 افغانانو ته وسیدو د ځای زمينه مساعده کړې ده. اوس د سی بي اس نیوز د راپور لمخه فدرالي حکومت د 40,000 افغانانو لړل یوازې نیمایي د هیواد تلیکدولي او نیمایي لارې ته لرسیدو مخکې د نوی غوښتنو د منلو بهیر بند کړ. دغه راپور پر بنسټ د کډوالو مدافع وکیلانو ویلي چې دغه پروګرام د پاتې رسولو پریکړه به هغه افغانان به برخلیک پریږدي چې هیله لري د هیواد ته ورسي. په همدې حال کې د سی بي اس موندنو پر بنسټ ظاهرا د کاناډا حکومت به د کاناډا د حکومت افغان همکارانو د 18,000 غوښتنو په منلو سره چې دوسیې روانې دي کاناډا ته د 40,000 افغانانو د لیږدولو هدف ته نږدې سي. له دې ټولو سره سره کاناډا ته د کډوالۍ خوب د اکثرو افغانانو لپاره چې د کاناډا د حکومت مثبت ځواب ته په تمه دي ناڅرګند دی.
راپورونه، مرکې او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
داسې مهال چې نه یوازې دا چې د طالبانو سرپرست حکومت په ټول افغانستان کې بې وسو او ترخوایې سیلاب ځپلو او په وروستیو کې د طبیعي پیښو له امله ځپل شویو سره د مرستو د رسېدو خبره کوي، د کونړ د چپې درې ولسوالۍ سیلاب ځپلي بیا شکایت کوي چې تر اوسه له دوی سره هیڅ چا مرسته نه ده کړې. هلته د نورستان په واما او د کونړ چپې درې ولسوالۍ کې لس ورځې مخکې سیلابونه راووتل، اته تنه یې مړه کړل او ګڼ مالي زیانونه یې هم خلکو ته واړول. تفصیلی په دې راپور کې واوري.
د کونړ چپې درې قومي مشر مولوی عبیدالله رحماني وایي سیلابونو په ځمکو ولاړ کښتونه، د هستوګنې کورونه، د برېښنا تولیدونکي ژرندې، سرکونه او پلچکونه ویجاړ کړي چې خلک یې ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي.
علاقایي بجلی، سربندونه، تړلې ځمکې، باغونه، ځنګلات، دا ټول زیات تحریب شوي دي. د دیګل نه واخله تر قلا پورې، د ګوسلک، د تاړهګل، د مجید کوټ کڅ، دغسې د ګړنګل ساحه، د قلاو د بستلې ساحه، دغسې د ورغشتو ساحه، د بارکندې ساحه، سخت نقصانات ور پکې شوي دي. یو طرف ته مالی مشکلات دي، دویم طرف ته د خلکو فصلونه هم تباه شو، ځنګلونه هم تباه شو او خلک نهایت مشکلات سره لاس او ګریوان دي.
یو بل قومي مشر او دینی عالم شیخ دایم الحق وای سیلابونو خلکو ته د ځاني زیانونو اړولو ترڅنګ دومره زیاتې ورانۍ رامنځته کړي چې بیا رغولې د ولس له وسه وتلې دي.
دلته چې په تیرو دوو اونیو کې کوم سیلابونه راغلي، خلکو ته کوم زیانونه اړولي، دا د دیو دو وسا او د توان نه بهر دي. زراعتي ځمکه خپل مکمل تخریب کړي دي، کم فصل چې دی هغه هم خراب کړي دي، دا او کم دیوالونه چې دي ترړي هغه هم ختم کړي دي. خلکو ته زیان اوخته دي، یو کس په دغه ورغشتو تنګي کې دغه سیلاب له امله وفات شوی دی، یو دوه کسان زخمیان دي، یو په هوټله کې او بل هم په دیګل کې.
د چپې درې اوسیدونکي له حکومت او مرستندوی ادارو د عاجلو مرستو غوښتنه کوي. په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل سیلاب ځپلو سیمو ته یې د سروې ډلې لیږلي او د هغوی د راپور په اساس یې زیانمنو شوو کورنیو ته د مرستې غوښتنه کړې ده.
دغه د مرستندوی ادارو ټولو سره مونږ د دغه خلکو مشکلات او دغه ستونزه شریکه کړې ده، او د دغه موسساتو نه هم غوښتنه کړې ده چې د دغه خلکو سره څومره څه کولی شي نو مستحق یې دی او باید یو څه وکړی شي.
د کونړ چپې درې ولسوالۍ کې سیلاب ځپلي په داسې حال کې د بیړنیو مرستو غوښتنه کوي چې د همدې ولسوالۍ په گاوند کې د نورستان واما ولسوالۍ په کوردر کې هم سیلابونو خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اړولي او خلک ستونزو سره مخ کړي دي.
لدی وړاندې ازادي راډیو ته پرالېګل شویو پیغامونو او ترخوای د ازادي راډیو لخوا په جوړ شویو راپورونو کې دا موضوع روښانه شوی و چې طالبانو د بیوزلو مرستې په خپلو پلویانو ویشلې دي. یو شمېر بیوزلو دا هم ویلي و چې په شویو مرستو کې د دوی حق تل خوړل شوی دی، خو طالبانو تل دا راپورونه رد کړي. وهاخوا بیا د افغان میرمنو لپاره د عدالت غوښتنې ډلې یا هواک پنځه ویشم مرسته کوونکو نړیوالو بنسټونو ته د یو لیک په استولو کې ادعا کړې وه چې د بشر دوستانه مرستو په نوم طالبانو ته د طالبان دا مرستې خپلو وسلوالو ته د عیاشۍ او عباتۍ لپاره په نغدو پیسو بدلوي او ترې ګټه اخلي. دوی دا هم ویلي وو چې داخلي بې ځایه شوي بیړنیو مرستو ته اړتیا لري، خو دا پیسې د دې پر ځای چې دوی ته ورکول شي د طالبانو وسلوالو ته په عیاشۍ او عباتۍ اخیستل کیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته سره خال کې
د سیان غالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر رسې.
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول دی ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دی، بل حقوق دی، گاوا
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورکړل چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زور میډال
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
او سازګان شمیر پیغامونه هم را رسیدلی دي چې له هغوی یو شمیر په دې خبرونه کې خبرو.
محمود هم د زابر ولایت نو بهار ولسوالۍ د خمیا اړیکه نیولې ده. دلته په زابر ولایت نو بهار ولسوالۍ کې ډیر سخت بارانونه وسول او لوی لوی سیلابونه راووتل، مندونه را واوښته پر کلیو باندې، پر باوړیانو باندې، پر کرنیزو ځمکو باندې، چې د خلکو چې ډېر تاوانونه ورسول، خصوصا بزګرانو ته چې د خو غنم ریبلي وو، غنم یې ځینې یوړو، د غنمو کوټیان یې درمندان یې ځینې یوړو، انګورو باغونه یې خراب کړو، شمسیان یې یوړې، باوړیان یې او سهان یې ډک کړو، نو خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړو. مونږ مسؤولو چارواکو زه غوښتنه کوو چې دوی د نوبهار له خلکو سره مرستې وکړي او د هغو لاسنیوی وکړي، له هغو سره محلي کومکونه وکړي تر څو هغه خپلې ستونزې هوارې.
افغانستان ولایت نه خبرې کوم. لومړی قدم کې د ازادي راډیو ټولو اورېدونکو او کارکوونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. په نورستان کې په دې وروستیو کې پرله پسې ورښتونو په وجه باندې د نورستان په واما ولسوالۍ کې لاره د ترافیکو پر مخ تقریبا د دوه اونۍ راهیسې بنده وه، او نورستان ته عام مسافر او سیلانیان د لارې بندېدو په وجه باندې هم ایسار پاتې وه، ولې خوشبختانه د دوه اونۍ وروسته اوس دغه لاره بېرته پرانستل شوې ده، او زموږ دغه د عامو مسافرو څخه او د سیلانیانو دا هیله ده چې باید نورستان باندې دغه ستان په لار باندې سفر وکي.
زه بریالی افغان د کندهار ولایت څخه پاړیکه کې یم. زموږ غوښتنه دا ده د کندهار په سل کې شپېته فیصده زراعت د وچېدو په حال کې دی، نو موږ د امارات مشرتابه څخه دا غوښتنه ده چې دوی باید ژر تر ژره د اوبو په مهارولو کې جدي اقدام وکړي، ځکه چې زړه کاسه نور د دې وس نه لري چې دا باغونه او دا شان به ځکه داغه نور د خټو د داشان ډکه ده، نو د امارت مشرتابه سمو دا غوښتنه چې دوی باید ژر تر ژره د اوبو په مهارولو کې کوشش وکړي.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211420201.
ساسي پیغامونه وو د واتس اپ شمیره درته اعلان شو. کولای شئ تاسو هم خپل پیغامونه ازادي رادیو ته په همدې شمیره راوستوي. موږ به د خپلو خبرونو پوګدو کې درته حتما خبر کوو. وخت په کابل کې 8:30 کېدونکو دي. یو ځل بیا هم ورګرځو د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی